اجمل خوش آمدین.
ډیره زیاته مننه سید سمیع عباس، لتاسو مننه کوو اوریدونکو ته په یو بل خبرونه کې هرکلی وایو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. درنو دوستانو، په روان یو ساعت کې به د افغانستان په اړه په ریپورټونو سربیره ازادي او اوریدونکو پروګرام چې ستاسو له پیغامونو جوړیږي هغه هم درته وړاندې کو. خو پایل د افغانستان او نړۍ له خبرونو کوو. نجیب زمان درته د نړۍ او افغانستان خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی واوري. ولسمشر حامد کرزي د هغو اتو کارګرانو له کورنیو سره د مرستې امر کړی چې وړمه ورځ طالبانو په لوګر ولایت کې وژل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې لپاره د اړتیا وړ موادو د لیږد بهیر به د روانې اونۍ تر پایه بشپړ سي. او د شپاړسو ملکي افغانانو د قاتل رابرټ بیز مدافع وکیل وایي نوموړي ته په عراق کې د پوځي خدمت پر مهال د ملاریا درمل ورکړل سوي وه. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزي د هغو اتو کارګرانو له کورنۍ سره د مرستې امر کړی چې وړمه ورځ طالبانو په لوګر ولایت کې وژل. جمهور ریاست په یو بیان کې ویل چې ولسمشر کرزي پرون د لوګر والي د چارو ادارې ریاست او د وزیرانو شورا د لنشاته دند سپارل چې له ویرجنو کورنیو سره سمدستي مرسته وکړي. د لوګر د چارواکو په وینا طالبانو 8 تنه کارګران چې د امریکایي ځواکونو په یو مرکز کې مزدور کاری کوله د پنځشنبه ورځې په سهار په کولینګار سیمه کې یو ځای په ډزو وژل. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف دانفورد د طالبانو د عمل د انسانیت خلاف او وحشانه بللی دی. د ایساف لخوا په خبر سوی خبر پانه کې ویل سوی دی چې جنرال دانفورد د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي شوډلې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې لپاره د اړتیا وړ موادو د لیږد بهیر به د روانې اونۍ تر پایه بشپړ سي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته ویل چې دا مواد تر اوسه 180 ولسوالیو ته انتقال سوي دي. ښاغلی امرخیل زیاته کړه
180 ولسوالیو ته تر تیرې ورځې پورې انتقالات سوي دي. اوس هم موږ یوه هفته مخته لرو، انشاءالله د دې هفتې نه به وړاندې انتقالات ټولو ولسوالیو ته تکمیل سي. خوشبختانه 3 ولایاتو مرکزونو ته مواد انتقال سوي دي. د ولایاتو نه به ولسوالیو ته انتقالېږي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس همدار از وای چې د رای ورکوونکو د نوم لیکل لپاره د اړتیا وړ موادو د انتقال بهیر به چې تیر اونۍ پیل سو د زمري تر 15 نیټې تکمیل سي. د سولي علي شوراوي هله لري چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار به په افغانستان کې د سولي پر اوستو کې د پاکستان د عملی همکاري خبر لزان سره راوړي. د افغانستان د سولي د علي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار کابل ته د سرتاج عزیز له سفر څخه د سولي د علي شورا د تمې په اړه ازادي راډیو ته ویل
بهترین پیامی که اینها داشته میتونن پیامی است که
تر ټولو خو پیغام چې راوړی شي دا دی چې دوی په افغانستان کې د سولې د بهیر او ملي پخلاینې د پیاوړتیا په برخه کې خپل ټول وس په صمیمیت، صداقت او خواخوږي سره ولګوي. د دوستی او خو ګوانډیتوب تر ټولو خو پیغام دا دی چې دوی د ماشومانو، ښځو او نورو خلکو د وژنې د دې خواشینونکو حالات په ختمولو کې عملی ونډه تر سره کړي.
د نواز شریف په مشرۍ د نوي حکومت له لوري ورسته د کابل ته د یو جګپوړي پاکستاني مقام لومړی سفر دی. د سولې د بهیر په اړه خبرې به کابل ته د سرتاج عزیز د سفر د اجنډا په سر کې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مخکې ویل و چې سرتاج عزیز به ولسمشر کرزي ته پاکستان ته د سفر لپاره د نواز شریف بلنې کم ورسوي. او اوس هم بهرنی خبرونه. د کندهار په 50 ولسوالۍ کې د شپاړسو ملکي افغانانو د قاتل امریکایي پوځي رابرټ بیلز مدافع وکیل وایي نوموړي ته په عراق کې د پوځي خدمت پر مهال د ملاریا هغه درمل چې د لیونتوب اپلت ویلو او رواني ناروغۍ باعث کیږي ورکړه سوي وه. د سیاتل ټایمز ورځپاڼه د راپور له مخې تر اوسه معلومه نه ده چې آیا بیلز ته دا درمل تیر کال په هغو ورځو کې هم ورکړه سوي وه که نه، چې ده په افغانستان کې خپل پوځي مرکز ته په نږدې پراته کلي کې 16 ملکي افغانانو. د بیلز مدافع وکیل جان هنری براون سیاتل ټایمز ته ویل دي داسې اسناد لري چې شي د موکل هغه مهال چې په عراق کې وو د ملاریا ضد درمل اخیستل، خو په افغانستان کې له دې درملو د استفادې اسناد نیمګړي دي. رابرت بیل د ملکی افغانانو په وجنې اعتراف کړی او ټاکل شوی دی چې قضایي حیات به د دې د قضیه په اړه پریکړه په راروان اگست میاشت کې اعلان کړي. د مصر د لیرکرایسي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو مخالفان ترمنځ په پورنی اخوډاب کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. د نیل د سیند پر غاړه د منصور په نوم ښار کې په نښته کې دوه ښځې او یو ماشوم وژل شوي دي. د اخوډاب پرون د محمد مرسي په پلوي د زرګونو کسانو د مظاهرو په ترڅ کې پیښ شوي دي. مظاهره چانو بیا هم وخت د محمد مرسي د بیرته ستنېدو غوښتنه کوله. پرون ماښام له نیمې شپې وروسته هلیکوپټر ولیدل شوی چې د قاهرې په تحریر میدان کې د مرسي پر مخالفانو له هوا څخه د مصر بیرغونه وشندل. د مصر لیرک رئیسوی ولسمشر محمد مرسي د مصر د پوز لخوا په یو نامعلوم ځای کې بندي دي او د اخوان المسلمین یو شمیر نور مشان هم نیول سوي دي چې ورسره په دې هواد کې د دې ډلې د ځپلو په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر ناوی پیلي د مصر له نوي حکومت څخه غوښتي دي چې د دې نیولو د مشروعیت په اړه توضیحات ورکړي او همدارنګه وایي چې آیا د نیول سوي کسان لپاره کوم محاکمه په پام کې نیول شوې ده کنه. د یو بر خبر لمخې فلسطینیانو او اسرائیلو موافقه وکړه چې د سولې مستقیمې خبرې به چې له 2013 کال راهیسې ځنډېدلې وې بیا پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیري د دواړو خواوو ترمنځ له پرله پسې تماسونو وروسته دا خبر پرون د اردن په پلازمینه عمان کې اعلان کړ. کیري دا موافقه د یوې تاریخي بریا په توګه وستایله. وی ویل چې متحده ایالاتو له دواړو خواوو تایید ترلاسه کړی چې د منځني ختیځ د اوږدې شخړې د ختمولو لپاره د وروستي حالت په اړه به مستقیمې خبرې اترې پیلوي. کیری ویل موافقه وسوه چې د فلسطینیانو لخوا جکپوري مرکچي صاحب عرقات او د اسرائیلو د عدلي وزیر جی پی لیفنی به بلنه په واشنگټن کې خبرې وکړي. او وروستي خبر وایي د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد چې د کار دورې ختمه شوی پروند د عراق جنوبی شهرونو کربلا او نجف ته چې د شایګان لپاره سپیشلی دي تللی وو. احمدی نژاد د پنځمه په ورځ د رسمي دوه ورځنی سفر لپاره بغداد ته ورسید. په بغداد کې له صدر اعظم نوري المالکی له مرستیال ولسمشر او د عراق د پارلمان له مشر سره خبرې وکړې. د ایران د دولتي ټلویزیون پریس ټي وی د راپور مخې د احمد نژاد د سفر په جریان کې دواړه گاونډي هیوادونه موافقه وکړه چې د بلګارد سرحد په اردو کې د تیلو او طبي غاز په زیرمو کې به پلټنې وکړي. د احمدی نژاد ولسمشري له دوو دورو وروسته پای ته رسیدلی او په پام کې د چین نوی ولسمشر حسن روحاني د اگست په دریمه نیټه لوړه وکړي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو د ساده رادیو نو اوریدل چې نجيبي زمان درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. دا سولی علي شورا تمل لري چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار با افغانستان کې د سولې راوستو په برخه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ عملی همکاري د فایل پاړه لې او سرګن پیغام سره کابل ته ورشي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب لاغه سرګندونو خبرو چې وایي ایوازې په طالبانو او متحده ایالاتو پورې د سولې د خبرو محدودول په افغانستان کې سولې او ثبات نشي راوسته. کابل خاریان د افغانۍ په وړاندې د امریکایي ډالرو د بیې د لوړېدو له کبله اندېښمن دي. په دې مسلې هم یو ریپورت درته وړاندې کوو. او همدارنګه د کونړ سیند د اوبو په اړه چې دلته پراته خلک په دې اوبو د برق او نورو بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي هم یو مفصل ریپورت لرو. په بلخ او کونړ ولایتونو کې به له خپلو خبریالانو سره مستقیم تماس ونیسو او له هغوی نه به هم واورو چې په سیمه کې څه روان دي. نور ریپورټونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام مه هېروئ. د سولې علي شورا تمل لري چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار با په افغانستان کې د سولې دراوستو په برخه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عملی همکارۍ د فایل پاړه له یو سرګن پیغام سره کابل ته ولاړ شي. په پام کې ده چې سرتاج عزیز سبا افغانستان ته لاړ شي. په افغانستان کې د سولې ټینګولو هڅې د عزیز د خبرو د اجنډا په سر کې دي. همدارز ویل کېږي چې نوموړی به د خپل سفر په ترڅ کې اسلام آباد ته د ولسمشر کرزي د سفر پر احتمال هم کار وکړي. له احمد تکله په دې اړه نور تفصیل اورو.
معلومه نه ده چې سرتاج عزیز بلدزان سره کوم پیغام افغانستان ته یوسي، خو د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار له ښاغلي عزیز څخه د داسې یو پیغام هیله لري.
بهترین پیامی که اینها داشته میتونن پیام است که
دی وی تر ټولو ښه پیغام چې راوړی شي دا دی چې دوی په افغانستان کې د سولې د بهیر او ملی پخلاینې د پیاوړتیا په برخه کې خپل ټول وس په صمیمیت، صداقت او خواخوږی سره ولګوي. د دوستۍ او ښه ګاونډیتوب تر ټولو ښه پیغام دا دی چې دوی د ماشومانو، ښځو او نورو خلکو د وژنې، د دې خواشینونکي حالت په ختمولو کې عملي ونډه ترسره کړي. لازادې رادیو سره په خبرو کې قسمی ارتایید کړ چې پاکستان د افغانستان د سولې په هڅو کې اغیزمنه ونډه ترسره کولای شي. په پام کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز سبا یکشنبه کابل ته سفر وکړي او په دې ترڅ کې ولسمشر حمید کرزی او نورو چارواکو سره وګوري. دا سفر اصلا نن په پام کې وو، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند اعزاز احمد چودری پرونو ویل چې عزیز به د یکشنبه په ورځ کابل ته ولاړ شي. چودری وویل کابل ته د عزیز د سفر اصلي هدف په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې کول دي. د نواز شریف په مشرۍ د نوي حکومت له لوري وروسته دا کابل ته د یو جګپړي پاکستانی مقام لومړی سفر او د افغان حکومت له دې نویو تورونو سره همزمانه دی چې وایي اسلام آباد د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. خاغلی عزیز څو وخت مخکې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو غډه خبري غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پایل پر احتمال خبري کړې وي او ویلي وو اسلام آباد هڅه کوي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړل کېدو په اړه وویل
د طالبانو دفتر په موقته توګه تړل شوی، نه دایمي. نو موږ هیله من یو هغه ستونزې به چې پر دې دفتر د طالبانو د امارت د بیرغ او لوحې د پورته کول له کبله رامخته شوي هوار شي او د طالبانو او امریکا ترمنځ به یو ډول خبرې اترې پیل شي. بل ګام به دا وي چې آیا طالبان د افغانستان د سولې لالي شورا سره خبرې وکړي کنه. دا دواړه هڅې زموږ برتانیا او امریکا لخوا روانې دي څو د سولې لپاره سانتیاګو رامنځته شي. کله چې خبرې پیل شي نو دوام به وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې له افغان چارواکو سره د سرتاج عزیز په خبرو کې به په دوحه کې د طالبانو د دفتر د پرانیستو موضوع هم شامل وي. ویاند زیاتوي چې سرتاج عزیز به ولسمشر کرزی ته پاکستان ته د سفر لپاره د نواز شریف بلنلیک هم ورسوي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز سبا کابل ته د سفر په ترڅ کې له ولسمشر حامد کرزی او نورو چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب لخوا ویل شوی چې یوازې په طالبانو او متحده ایالاتو پورې د سولې د خبرو محدودول په افغانستان کې سولې او ثبات نشي راوستلی. څارونکو په دې نظر دي چې اسلامي حزب که څه هم د طالبانو په پرتله کوچنۍ ډله ده، خو باید د سولې په پروګرام کې ورګډه شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په یو بل چمتو کړي ریپورت کې اورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي چې له وسلوالو طالبانو وروسته د افغان حکومت دوهمه لویه مخالفه ډله ده، پرون وویل چې یوازې د امریکا او طالبانو په ګډون د سولې محدودې خبرې اترې به په افغانستان کې سوله او ثبات رانولي. د حزب اسلامي د سیاسي څنګه ویان غیرت بهیر د جرمني خبري اژانس ډي پي اي ته ویلي چې لویدیس په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره باید له طالبانو پرته له نورو ډلو سره هم تماس ونیسي. بهیر ویلي چې دا د پرمختګ یوازینی لار ده او د افغانستان ستونزې له دې پرته بل هیڅ د حل لار نه لري. نو موري چې له ډي پي اي اژانس سره له پاکستان خبري کول وویل چې حزب له نورو ډلو او ګوندونو سره په تماس کې دی څو معلومه کړی چې آیا هغوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو نتایج مني کنه. اژانس د پاکستانی چارواکو له قول لیکي چې وای په کابل، اسلام آباد، واشنگټن او دوحه کې اوس مهال هڅې روانې دي څو د سولې خبرې له ناکامۍ وژغورل شي. په قطر کې د طالبانو دفتر تیرامیشت ورسته له هغه بند شو چې ولسمشر حامد کرزی د دې دفتر د پرانیستو پر څرنګوالي انتقاد وکړ، ځکه طالبانو پر خپل دفتر د پرانیستو پر مهال د اسلامي امارت لوهره وځړوله او همدارس خپل بیرغ پر اوچت کړ. خغلی کرزی همدارس په دې ورستیو کې پر نورو هیوادونو او په تیره پر پاکستان تور ولګاو چې له طالبانو سره د خبرو لارې په افغانستان کې د ملوک توایفي نظام راوستل غوړي. په افغانستان کې د سولې په هڅو کې د حزب اسلامي او د مجاهدینو د نورو تنظیمونو ونډه مهمه ګڼل کیږي، خو په روان بهیر کې دوی نه دي شامل. پاکستان ویلي چې د افغان حکومت په مشرۍ د ټولو ښکېلو ډلو په ګډون د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د ډي پي اي راپور هم یادونه کوي چې له دې پروسې حزب اسلامي او نورې ډلې باید ونه ایستل شي. اژانس د فدا خان په نوم په اسلام آباد کې د ډیرا کارپول قول لیکي چې وایي حزب ته کدا احساس پیدا شي چې ګټې په پام کې نه نیول کیږي، نو که څه هم کوچنی دی خو عکس العمل به خامخا وښیي. د فدا خان په وینا د خرابکاري لپاره مهمه نه ده چې ډله لویه ده که وړه. خو د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد چې د 2003 او 2006 کال ترمنځ یې په کابل کې د پاکستان په سفارت کې د پوځي اتشې په توګه دند سرته رسوله وای، د طالبانو ځواک خای د سولې په خبرو کې د نورو ټولو ډلو پر حضور سیوری واچوي.
و موریدل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب وایي واځي په طالبانو او متحده ایالاتو پورې د سولې د خبرو محدودول په افغانستان کې سولې او ثبات نشي راوسته. دوستانو، وس هم څو ولایتونو ته ځو او له خپلو خبریالانو اورو چې په دې ولایتونو کې رواني چارې په کوم مخ روانې دي.
ازادي رادیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
دا ازادي رادیو دلکه مخکمو چې یادونه وکړه، په روانه خبرونه کې ورسته د کونړ د خلکو د هغو وختونو په اړه یو مفصل ریپورت لرو چې د کونړ پر سپان سیند د برېښنا د بندونو جوړول غواړي. دا وختونه په تیرو لسو کلونو کې بیا بیا شوه. دا او چارواکو هم هر وخت په دې برخه کې ژمنې کړې دي چې په کونړ سیند به بندونه جوړوي، خو تر اوسه پورې عملي شوي نه دي. په دې اړه یو تفصیلي ریپورت روحلان وري راستولی دی له کونړ چې د خبرونه په دوهم نیم سات کې اوریدل شي. خو روحلان وری را سره د اوس د ټلیفون په تماس کې دي. انوري صاحب، په تیرو څو کلونو کې موږ وخت په وخت تاسو داسې ریپورټونه خبره کړی دي چې د کونړ ځوانان، الته ولسی خلک، قومي مشران او نور د کونړ په سپان سیند او بو د بندونو غوښتنه کوي. وخت په وخت هم داسې ریپورټونه لرلې چې چارواکي تللي دي، اولته ژمنې کړي دي چې دا بندونه به جوړوي او په دومره وخت او دوه کلونو او یو کال کې به جوړیږي. څه فکر کوئ اصلي مسله څه ده؟ خلک چارواکي څه وایي چې ولې تر اوسه پورې د بیا بیا ژمنو او بیا بیا غوښتنو سره هم کوم عملي کار په دې برخه کې نه دی شوی او که نه کوم عملي کار شوی؟
پان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، تاسو خپله کونړ سیند لیدلی، د دې اوبه مو لیدلی دي چې څومره زیاتې اوبه لري. خو متاسفانه لکه څنګه چې تاسو ویلې، تر اوسه پورې په دې باندې هیڅ کار نه دی شوی. او تر رئیس جمهور پورې خلک دلته راغله، خلکو ته مې غوښتنه وکړه چې په دغه سیند د سور تاکو په سیمه کې چې د سردار داود خان په وخت کې دلته پلان شوی و او جوړېده، په هغې کې د کار شروع کړي چې هلته تقریبا 1.5 میګاواټه برق یو ځای کې تولیدوي. همدارنګه نور زیات ځایونه شته دی په دغه سیند باندې چې په تېر کال تقریبا اسماعیل خان راغلی او هغوی ویل چې موږ شپږ ځای په دې باندې سروې شروع کړې ده او سروې هم کړې ده هندوانو د خوانه چې 1.5 میګاواټو نه زیات برق دلته تولیدېږي چې دې سره به ټول افغانستان اقتصاد ښه شي. خو متاسفانه تر اوسه پورې هر څه سرویو ته پاتې دي. هر یو چارواکي چې راشي او بیا په ځانګړي ډول د اوبو او برېښنا وزیر نه پوښتنه وشي یا د نورو مسؤلینو وشي، سروې روانه ده او ډېر ژر به پرې عملي کار شروع شي. همدارنګه د پیچ په سیند باندې ان صاحب تاسو ته به یادېږي چې د مناګي په نوم باندې وسیمه ده، هلته د سروې شوی ده او ډیزاین شوی ده بند. خو تر اوسه پورې هیڅ معلومات نه کېږي چې کله او په هغې باندې کار شروع کېږي. هغې تقریبا اول داسې و چې دغه ځای کې به 8 میګاواټه برق تولیدوي، خو هغه اوس هغې طاقت چې دی وایي دوه نیمو ته را پرېوتی دی، چې اوبه دلته نه یا څه دي. خو هر څه چې دي دلته تر اوسه پورې په دغه باندې کار نه دی شوی. او اکثره خلک همدا وایي چې دا د حکومت د چارواکو کمزوري ده چې او نه پاملرنه د کونړ اوبو ته، چې دوی پام ورته نه کوي. که دغې ته پام وکړي نو د دې نه ډېره ګټه ترلاسه کولی شي. افغانستان به نور د نورو هېوادونو مرستو ته اړ نه وي که دغه هلته بندونه جوړ شي. صاحب، ډېرې پراخه اوبه دي، ډېرې زیاتې اوبه دي.
ډېره زیاته مننه در نه کوو. په دې اړه به نور تفصیل ستاسو په رستولي تفصیلي ریپورټ کې چې د دې خپرونې په دوهمه برخه کې موزه کړی اوریدونکو ته وړاندې کوو. په دې ریپورټ کې به تاسو واورئ چې د کونړ عام خلک، ځوانان او ولسونه د دغه بندونو د جوړېدو په اړه څه وایي او چارواکو تر اوسه پورې کومې ژمنې کړي. له روحلان وري مننه کوو. د بلخ ولایت ته ورځو. په مزار شریف کې زموږ خبریال لطیف سحاک را سره د تلیفون په تماس کې دی. ویل کېږي پوهیږي چې په مزار شریف کې ور مشپا وبخی تیر ماخم ور لګیدنه رامنځته شوې ده چې مالی زیان یې خلکو ته اړولی دی. لطیف صاحب سار دې په خیر خبرونه ته ستړی مشي. د دغې ور لګیدنې په اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکوي چې چیرته رامنځته شوې ده او سبب یې معلوم شوی که نه او څه زیان یې اړولی؟
سلام تاسو هم او ټولو اورېدونکو ته. دا اور لګېدنه لکه تاسو وویلې د مزار شریف ښار په زړه کې د تفاوتاتو په سیمه کې رامنځته شوې ده. دلته د خوراکي توکو د پروسس او جوړول یو کارخانه وه چې شخصي وه او تقریبا باندې دې کارخانه باندې $2 میلیونه سرمایه ګذاري کړې وه، پانګونه یې کړې وه او د کې سل نفر کار کوو، یعنی سل نفر بیکار دلته په کار باندې بوخت وو. دا 13 ورځ د اور اخیستی ده او مونږ د کارخانې مالک سره چې خبرې وکولې، نوموړي ویل چې بعضې ناسالمه رقابتونه چې موجود دي همدغه ما رقیبانو دا کار کړی دا فابریکې ته اور اچولی. نوموړي د اور وژنې د ادارې نه هم شکایت کوو، ویل چې په وخت زمانه ونشو کولی چې ما د فابریکې کې کوم اور لګېدنه چې رامنځته شوې وه دا مرکې او ټول د ما کوم ماشینونه مې چې بهر نه راوړي او ډېر په قیمتي پیسو مې اخیستي وو دا له منځه لاړل. همدارنګه کوم کارګران چې هلته وو دوی ډېر خفه وو، دوی ویل تقریبا 100 نفره دلته کار کوو او دوی تر اوسه بیا دا فابریکه رغول کېږي، مونږ به د کار له لاسه ورکړو او دا به مونږ ته ستونزمن وي.
ساحق صاحب، په مزار شریف کې د اور وژنې اداره فعاله ده څومره تر څومره حده پورې؟ لکه د افغانستان په ګڼو ولایتونو او سیمو کې لکه څنګه چې په نورو نړۍ کې دغه ادارې فعالې دي، ډېر په افغانستان په ځینو ولایتونو کې فعالې نه دي، په مزار شریف کې د اور وژنې د ادارې وضعیت څنګه دی؟ دوی څومره په وخت پیښو ته رسیږي؟
دلته هم د نورو ولایاتو په څیر باندې د اور وژنې یو دولتي اداره دلته شته چې د اطفایې په نوم ده او قمندني امنیې پورې مربوطه ده. اما دلته دوی ډېر کم وسایط لري، تقریبا 4 موټر د اور وژنې لري او کله چې زیات لکه 13 ورځ غوندې داسې یو اور وژنه رامنځته شي دوی نشي کولی چې دا اور وژنې. او دوی یو شکایت چې لري یو قسم مایع مواد چې دي هغه ډېر قیمتي دي چې په نورو هېوادونو کې او ګاونډي هېوادونو کې استعمالېږي. کله چې اور بل شي دوی باید دا مواد ولري، مایع مواد دي چې په اور باندې واچي اور مړ کړي. اما دوی دغه مواد ته لاسرسی نه لري، دوی فقط اوبو نه کار اخلي او اوبه په اکثریت پیښو کې د چی سبب ګرځي، د اور د زیاتېدو سبب ګرځي. نو دوی دغه ستونزه لري. هم وایي موږ وسایط کم دي، مزار شریف ډېر وسعت پیدا کړی او ډېر غټ ښار دی، اوس همدغه مواد نه لري چې دوی اور په وخت تمام کې ووژني.
ډېره زیاته مننه کوو لطیف صاحب کوچې له مزار شریف څخه یې د تیر ماښام د اور لګېدنې په هکله معلومات راکول. دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
او سمدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په خپلو سرمقالو او لومړیو پاڼو کې کوم مسایل سیډلی، رحمت الله افغان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ یو شمیر ورسپانو د شنبې د ورځې په ګڼو کې د ولسي جرګې د غړي سید انور ساده د څرګندونو په غبرګون کې لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي باور ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي، د ملت سپکاوی د ملت لکوره. ورسپانې پوښتنه کړې کله به ملي جنایتکاران محکمه کیږي. ورسپانه لیکي کله چې د ملي شورا غړي څرګندونې کوي هره خبره یې په دې تکې کلام پیل کیږي چې پارلمان د ملت کور او وکیلان د ملت استازي دي. د لیکوال پاند خو له همدغه ځایه په تیرو څو کلونو کې په وار وار د ملت په ارزښتونو ملنډې وشوې، له افغانیته پکې خلک منکر شول او نږدې په هره لانجمنه مسله ملت پکې سپکاوی کیږي. د ملي باور ورسپانې په سرمقاله کې راغلي، د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې غړي محمد انور ساده د افغانستان یو ستر قوم ته سپکاوی وکړ، خو ډېر ژر بیرته له خپلې خبرې څخه منکر شو او خبره یې په بله واړوله. د سرمقالې د لیکوال په باور قومونو ته سپکاوی کول د افغانستان ملي یووالي ته ستره ضربه ده، د کورنۍ جګړو لپاره زمینه برابروي او په هیواد کې د روانې پردۍ جګړې په اور تیل شیندل دی. ویساب رسپانې په خپل لومړي مخ کې د مشرانو جرګې د مشر غوښتنې را نقل کړې دي چې د ولسي جرګې له مشره یې کړې. د ولسي جرګې مشر د ساده د ملالۍ جویا په څیر له جرګې وباسي. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي، سید انور سادات باید د ملي خاین په حیث وپیژندل شي. سرنوشت ورځپاڼې د مدني ټولنو د غړیو له خولې لیکلي، سادات قومونو ته په سپکاوي ملي خیانت کړی دی. همدې ورځپاڼې د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون غوښتنه را نقل کړې ده چې له ولسي جرګې کړې سادات باید روانې میاشتې تر وروستیو محکمه او له جرګې وایستل سي. د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، ولسي جرګه باید له میکروبه پاکه شي. په سرمقاله کې راغلي، د افغانستان اساسي ستونزه دا ده چې حکومت له جنایتکارانو او مجرمینو سره د ځینو مصلحتونو پر اساس حساب کتاب ونه کړ. د زرګونو انسانانو قاتلین په هیواد کې د سولې او ثبات په هدف پریښودل شول او عدلي او قضایي ارګانو ته راکش نه کړای شول. د سرمقالې د لیکوال په باور، دردونکې خو لا دا ده چې ولسي جرګې ته څنګه داسې کسان لاره پیدا کوي چې لږ تر لږه په دې نه پوهیږي چې څه ووایي. د سر مقالې لیکوال په جرګې غږ کوي چې ولسي جرګه د خپل دریز معلوم کړي او دوی دې په بیړه سادات له ولسي جرګې وباسي او د ملي خیانت په تور دې عدلي او قضایي ارګانو ته وروپیژني. دا لیکوال پان ولسي جرګه د خپل حیثیت ساتلو لپاره هم دغه ګام واخلي، کنه خلک به بیا پر ټوله ولسي جرګه سرې کرښې راوباسي. او په پای کې ملي ارمان ورځپاڼې د پکتیا د والد ویان رحول الله سمون خبرې راخیستې دي چې ویلي دي په ولسي جرګه کې د سرپل د خلکو استازي باید محکمه شي. ورځپاڼه د ښاغلي سمون له خولې لیکي، کچیرې انور سادات محکمې ته راکش نه کړای شي نو د راتلونکي خطر ټول مسولیت به د چارواکو په غاړه وي.
دوستانو اوس هم یو بل رپورټ راخلو. کابل خاریان د افغانیو په وړاندې د امریکایي ډالرو د بیې لوړېدو اندېښمن کړي. خان محمد سین په دې اړه یو رپورټ چمتو کړی.
کابل خاریان وای په تیرو یولسو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو بیه په بېساري ډول پورته کیږي. د سې شنبې په ورځ په کابل ښار کې یو ډالر په 500 افغانیو تبادله کېده. کابل خاریان وای دې مسالې د خوراکي او غیر خوراکي موادو پر بیو هم اثر کړی او اکثره خلک د اخیستو توان نه لري. حشمت الله او سمیع الله فضلی آزادی راډیو ته وویل،
یو ډالر او 515 پیسې داسې ده چې ډالر کم شو نقلي کې خارج ته ځي. غریب دی بیا دا خصوصا د روژې میاشت کې هر څه قیمت راغله.
ورځ باندې خلکو خپله سرمایه خپل ځان سره قید کړلي او چون بل دغه مواد شانسي دا ټول مطلب پاکستان مثلا ایران هم سره نورو خارج ملکونو راځي هیڅ شی نه لرو او په دې خاطر باندې ډالر کم خاص یو پیسې کم شي د افغاني په ځای پاتې کې ډالر په فرق راځي. چون یو بوجه ورځ مخې یو ځل 1500 دغه د جک سوي دي
دوی وای لیوی خو په هیواد کې د کار نشټوالی او لبلې خو په مارکیټونو کې د موادو د بای ولړېدو لستونزو سره مخ کړي دي. د مشرانو جرګې غړو هم د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بای ولړېدل د اندېښنې وړ وبلل او وی ویل چې که دولت ورته جدي تدابیر ونه نیسي د هیواد اکثرو خلکو ژوند به ستونزمن شي. د مشرانو جرګې غړي محمود دانشجو وویل،
د افغانۍ د سقوط موضوع ده که د مالی وزارت د افغانستان بانک ریاست او د ملي شورا مربوط کمیسیونونه په دې حق له اقدام ونه کړي ډالر به نور هم لوړ او حتی تر 70 افغانیو به هم لوړ شي.
افغان صرافان وای په دې ورځو کې په هیواد کې ډالر کم شوی او څرنګه چې د واردونکو تقاضا ورته زیاته ده ځکه یې بیه لوړه شوې ده. په دې هیواد کې له تیرو څخه باندې یولسو کلونو راهیسې افغانۍ د یو ډالر پر وړاندې له 8 افغانیو څخه تر 500 او کله کله تر 250 پورې چلېدلې ده. خو په وروستیو دوو میاشتو کې په مسلسل توګه د ډالر پر وړاندې بې ارزښته شوې او حتی نن سبا په 500 هم وپلورل شوه. د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو د کمیسیون مرستیال حاجي شیرشاه احمدزی آزادی راډیو ته وویل، د 2014 کال ګونګوسا او د هیواد سیمې او نړۍ سیاسي وضعیت افغان سوداګر بیزړه او فعالیتونه کم کړي دي. خو افغانستان بانک وایي چې افغانۍ خپل ارزښت ساتلی خو د ډالرو بیه په ټوله نړۍ کې پورته شوې ده.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دوستانو تاسو زموږ غږ لاسادي رادیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویبپاڼه کې له نور تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره وګورئ. د ویبپاڼې پته مو د ازادي راډیو ټکه کام ازادي راډیو ټکه اورګ په دې دواړو پتو یې موندلی شئ. همدارنګه هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم پیدا کولی شئ او له هغې لارې کولی شئ چې زموږ پر مطالبو تبصرې ولیکئ او خپل نظر مو هم راسره شریک کړئ. اته نیمې بجې شوې. یو وار بیا د کابل سټوډیو ته ځو. نجیبه زمان د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکي دراوري.
ولسمشر حامد کرزی د هوغاتو کارګرانو له کورنۍ سره د مرستې امر کړی چې ورمو ورس طالبانو په لوګر ولایت کې وژل. طالبانو اته تنه کارګران چې د امریکایي ځواکونو په یو مرکز کې مزدور کاری کوله د پنځشنبه ورځې په سهار په کولینګار سیمه کې یو ځای په ډزو وژل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره د اړتیا وړ موادو د لیږد بهیر به د رواني اونۍ تر پایه بشپړ شي. د سولی علي شورا وايي هله لري چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار به په افغانستان کې د سولی پر اوستو کې د پاکستان د عملی همکاري خبر لځان سره راوړي. د شپاړسو ملکي افغانانو د قاتل رابرت بیلز مدافع وکیل وايي نوموړي ته په عراق کې د پوځي خدمت پر مهال د ملاریا درمل ورکړل سوي و. فلسطینیانو او اسرائیلو موافقه وکړه چې د سولې مستقیمه خبرې به چې له 2013 میلادي کال راهیسې ځنډیدلې وي بیا پیلوي. او د ایران ولسمشر احمدی نژاد چې د کار دوره ختمه شوې د پنځشنبه په ورځ د رسمي دوه ورځنی سفر لپاره بغداد ته ورسید. د په بغداد کې له صدر اعظم نوري المالکی لم رسیال ولسمشر او د عراق د پارلمان له مشر سره خبرې وکړې.
نجیبه زمان وچې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی دروابرول. دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو نوري وسم د تاسو د اس ام اسونو یا ټلیفوني پیغامونو څخه
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
ګڼو دوستانو افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز د راتلونکي سفر په اړه مختې سیمسونه راستولي. اتل وردک چې وایي د اقتصاد پونځي ماسل دی په راستولي اس ام اس کې ویلي دي چې د سرتاج عزیز له دې سفر څخه زه د نیکمرغۍ هیله نه لرم. دا ځکه چې نواز شریف له پخوا راهیسې د افغانستان لپاره کوم خنیت نه دی لرلی. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی د سرتاج عزیز د سفر په اړه ویلي دي د نوموړي سفر افغانستان ته دوه مخیا سیاست وروړي. یو بل اوریدونکي چې دام خپل نوم نه دی لیکلی دام نهیلی خودل د ویلي دي چې د سرتاج عزیز په خبرو باید افغان چارواکي تیر نه وزي ځکه چې د د پوینا نوموړی د ایسایل اجنډا سره کابل تسي. او محمود روشان د غزنی ولایت نه بیا په یو راستولي سمس کې خوشبین دی وایي چې د سرتاج عزیز سفر کابل ته ګټه ورته. په نورو سمسونو کې یو اوریدونکي چې دا مخبل نوم دی نوم نه دی لیکلی ویلي دي چې کوم هیوادونو چې پرمختګ کړی او د سواد کچه پکې پورته شوې ده هغوی سره دولت او چارواکو مرسته کړې ده او ښه چارواکي لرلي خو د افغانانو په حال دی خدای ورحمیږي. شیر زمان د ننګرهار نه په راستولي سمس کې ویلي د هسکې مینې ولسوالۍ امنیت ډېر خراب شوی دی. او سلام احمد د شیرزادو نه وایي موږ د پاکستانیو طالبانو نه په سیمه کې سخت په عذاب یو. دوستانو دا د ازادي راډیو د باید یادونه وکړو که کلم موږ ته سمس راستوي نو مهرباني کوي په خپل سمس کې د خپل سیمې یو موضوع یادوي په لنډو ټکو خو داسې چې د موضوع ډیر اړخونه راته روښانه کوي. همدارنګه خپل نوم او د خپل سیمې نوم مهروي. مخکې مو در سره ژمنه وکړه چې د کونړ د اوسیدونکو دغه غوښتنو په اړه چې د کونړ پر سیند د اوبو د بندونو غوښتنه کوي یو تفصیلي ریپورت لرو. وسامغه وخره رسیدلې ده. روحلان وری د کونړ د اوسیدونکو او چارواکو له خولې یو ریپورت شمتو کړی دی چې وایي د کونړ پریمان او به امداسې بهيږي او د کونړ او افغانستان خلکو ته کومه ګټه نه ورسیږي. په داسې حال کې چې کېدلی شي په دغه اوبو باندې د برېښنا بندونه جوړ شي چې نه یوازې افغانستان بلکې که واقعا کار وشي د نړۍ نور هیوادونو ته هم افغانستان د برېښنا د صادرولو وړتیا پیدا کی. روحلان وری او نور تفصیل ورپسې ازادي او اوریدونکو پروګرام مهیروي.
د کونړ اوسیدونکو چارواکي وایي د دوی په ولایت کې دومره پریمانه اوبه بهیږي چې که چیرته پرې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ شي نو په برکت یې د ټول افغانستان اقتصاد ښه کیدی او په هره برخه کې نورو ته له لاسنیونې خلاصېدی شي.
زما نوم سراج حق دی، د کونړونو ولایت د مرکز اوسیدونکی. د کونړ سیند نه حتی تر اوسه پر د یو لختي استفاده هم چا نه کړې چې خلکو ته ترې ګټه ورسېږي. غیر د دې نه چې کال په کال د خلکو کورونه ویسي، خلک ویسي، ځمکې ویسي، دغه مشکلات خلکو ته پیدا کړي دي.
مدیر صاحب یم د کونړ ولایت څخه. که دا چیرته په افغانستان کې بالخصوص په کونړ کې مهار شي، دا سیندونه او د دې نه کانالونه او د دې نه د برق سیستم دغه پروژې پرې قوي قوي منظور شي، نو زه فکر کوم دا به د ټول افغانستان په ګټه وي او دغه برق چې دغه سیند ورکولی شي دا په افغانستان کې بل هېڅ سیند نشته چې داسې برق ورکړي.
دوی وایي له دغې مهمې او ارزښتناکې اقتصادي سرچینې څخه تر اوسه یو افغان حکومت هم ګټه نه ده پورته کړې، چې له امله یې افغانان په تیارو کې پراته دي. خو ګاونډي هېواد پاکستان چې همدې اوبو ته یې برېښنا کوټونه او د اوبو بندونه جوړ کړي، شاړې ځمکې پرې خړوب کړي، په برېښنا یې خپل کورونه او ښارونه روښانه کړي او په سلګونو فابریکې یې پرې ګرځي.
دا کونړ سیند دی، نن موږ ته د ډیزل او پټرول حیثیت لري. دا موږ ته روان دي د پاکستان حکومت ته، ټول نفع او ګټه هر څه پاکستان ته رسېږي، تاوان یې موږ ته رسېږي، ګټه او هر څه ته پاکستان واغسته. نو موږ د خپل دولت نه دا هیله لرو چې دې ته ځای په ځای ډیمونه وړې وړې فابریکې جوړې کړي، دا زموږ للمي پیاوي شي، خلکو ته پکې کار پیدا شي او خلکو ته د برق خانه یو سهولت هم برابر شي. ولې نن سبا په هر څه کې برق رول لري، برق شي نه دنیا او د ټکنالوژۍ موږ هیڅ نه خبر دی.
سیندونه او د برق په رابطه باید ووایو، کونړ چې ډېر سرشاره سیندونه او منابع لري، خو تر اوسه پورې د دې څخه صحیح استفاده نه ده شوې، ځکه دغه دوه سیندونه چې په کونړ کې بهیږي دا ډېر د افغانستان په سطحه باندې دا ډېر لوی سیندونه دي. او موږ او تاسو ګورو چې دغه سیندونه ګاونډي هېواد پاکستان ته روان دي. اول ته ځای په ځای باندې د برېښنا کوټونه جوړ شوي دي.
کونړیان وایي که د افغانستان په ځای په کوم بل هېواد کې دومره پریمانه اوبه موجودې وای، داسې د اوبو او برېښنا بندونه به یې پرې جوړ کړی وای چې ګاونډیانو ته به یې هم برېښنا ورکړې وای او د خرڅېدونکي برېښنا په عوایدو به یې د خپل هېواد ټول اقتصادي ستونزې هوارې کړې وای. خو بدبختانه چې زموږ حکومتونو دې مهمې خبرې ته شا کړې او له اوبو مو نور خلک ګټه پورته کوي. په کونړ کې د اوبو د ویش او تنظیم رئیس انجینر عبدالرشید زلمی ازادۍ راډیو ته وویل د کونړ سیند د اوبو حرکت او اندازه له نورو سیندونو زیاته او د ډېرې ګټې اخستو جوګه ده.
په اوسط ډول باندې 1080 متر مکعب پر سکند اوبه لري د کونړ عمومي سیند.
د دې نه تر اوسه پورې څومره استفاده شوې ده؟
نو د دې نه مختلف کانالونه جوړ شوي دي په مختلفو ولسوالیو کې. ولې موږ پلان کړی لرو چې د مختلفو کانالونو باندې کار وکړو، هغه کانالونه چې سابقه جوړ شوي دي او همدارنګه مرور ولسوالۍ عمومي کانال هم موږ ته وزارت هغه کړی دی، هغه بله ورځ مو ولېږه وزارت ته لېږلی هم دی د منظورۍ په خاطر، امکان لري چې هغه هم منظور شي. همدارنګه یو بل عمومي غټ کانال چې د څوکۍ عمومي کانال دی چې د څوکۍ څخه شروع کېږي تر ګمبیري پورې چې هغه 100 متر مکعب په اندازه اوبه لري، هغه هم په پلان کې دی چې هغه باندې کار شروع شي. 500 میگاواټه برق به تولید دی.
په کونړ کې د اقتصاد رئیس عبدالرشید صافی ازادۍ راډیو ته وویل که چیرته د کونړ په پریمانه اوبو د اوبو او برېښنا بندونه جوړ شي نو په برکت یې افغانستان په خپلو پښو ودرېدی شي.
د برق بندونه لکه د سورتاق بند، دغسې نور په 15 سروېګانې نورې په شیګل او اسمار په دغه ساحاتو کې شوي دي. که چېرته په دې باندې برق جوړ شي نو دغه برق په ټول افغانستان ته ورسېږي او په دې باندې به فابریکې جوړ شي، په فابریکو کې به مختلفې فابریکې به جوړ شي، په دغې کې به د خلکو ته د کار زمینه برابره شي او ډېر خلک به په کار شي او افغانستان اقتصاد به په خپلو پښو ودرېږي. د خارجي نړۍ د هغه احتیاج نه موږ دقیق موږ به په خپل ځان باندې متکي شو.
د دغه ولایت د برېښنا رئیس انجینر عبدالله ولی هم وایي چې د تاریخ په اوږدو کې هیڅ افغان حکومت د کونړ له پریمانه اوبو ګټه نه ده پورته کړې، یوازې سردار محمد داود خان ورڅخه د ګټې اخیستنې لپاره پلان جوړ کړ خو هغه چا د پلان عملي کولو ته پرین خود.
د افغانستان حکومت د بندونو په جوړولو کې هیڅ استبان نه کړی. هیڅ بند د کونړ په سیند باندې نه دی جوړ شوی تر اوسه. څوکۍ پیسې کوم یو پروژه مونږ لرو چې ایرانان څخه قرارداد شوی، د هغې سروې جریان لري. ساګي په منطقه کې مونږ سروې کړي چې فابریکه جوړه شي 300 میګاواټ ظرفیت لري، او په شال په منطقه کې 28 میګاواټ سروې شوی. تمام کار سروې خلاص شوی چې په ننني عصر کې د اقتصاد اساسي برق انرژي ده. دغه بندونه که جوړ شي د افغانستان اقتصاد به په خودري په زرهاو خلکو ته به کار زمینه مساعده ښکار ورته پیدا شي. دغه فابریکو کې
نږدې یو کال کېږي چې د اوبو برېښنا وزیر اسماعیل خان کونړ ته راغلی و. دلته یې په یوه ستره غونډه کې خلکو ته وویل چې د هندوستان هیواد د کونړ په سیند د برېښنا کوټونو جوړولو لپاره شپږ ځایه سروې کړي چې که چیرته دغه بندونه جوړ شي نو له 2000 میګاواټو زیاته برېښنا تولیدولی شي. خلک وایي که چیرته د کونړ په سیند د اوبو او برېښنا بندونه جوړ شي نو په زرګونو میګاواټه برېښنا به تولید کړي چې ورسره به په هیواد کې صنعتي فابریکې جوړې شي، په زرګونه بیروزګاره کسانو ته به د کاروبار زمینه برابره شي، د کانالونو ویستلو سره به د کونړ سیند مهار شي، په زرګونو هکتار ځمکې به د سیند له همیشني ګواښ څخه وژغورل شي. سیند چې کومې ځمکې لاندې کړي هغه به هم په آبادو ځمکو بدلې شي، او نورې زیاتې للمي ځمکې به خړوب شي چې یادو کارونو سره به د هیواد اقتصاد پیاوړی شي، او نه یوازې دا چې افغانان به د همیش لپاره نورو هیوادونو ته له لاسنیونې خلاص شي، بلکې وبکړی شي چې نورو اړو هیوادونو سره مرستې هم وکړي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د آزادی او اوریدونکو په دې پروگرام کې لومړی له اوریدونکو اورئ چې لښتمنو کسانو غواړي چې له نیستمنو سره مرسته وکړي او د جګړې شکیل خواوي سولې ته هڅوي، البته د روژې په مناسبت. له اربکي وسلوالو هم د دوی شکایتونه راغلي چې د نورو پیغامونو تر څنګ یې په همدې پروگرام کې خپرو. پدې هیله چې ستاسو د روژې مبارکې میاشتې طاعتونه او عبادتونه د پاک خدای په دربار کې قبول سي، د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروګرام پیلوو. د پیغامونو په سر کې له یو اوریدونکو څخه اوري چې لښتمنو افغانانو غواړي د روژې مبارکې میاشتې په خاطر له بېوزلو کسانو سره مرسته وکړي.
سروري د کندهار د میوند څخه خپل پیغام په دغه ډول را سپتوم. د روژې په مبارکه میاشت کې د هغه افغانانو څخه چې هغه پیسې داروي او څوارو طاقت ولري، باید خپل دینی و پریزی او جیبی در مخی صفحه در افغانستان پر کندو ایتیمان و بیچاره و خلوز و بانی خال رسوی و داریه، او غوطی پکر سی او در خپل مال صفحه چه در جماعت پار خواره، او در رفتن که اختر در پاره چه مصارب در خپل مال صفحه در اله در رضا در پاره ورکیه. پریزی در وصره با پیوه وجه سره در افغانستان صفحه غربت او مسکرات تا اندازه پوته سی، او په بل توګه رب لوی الله جل جلاله موږ سره خوشاله او راضي وي، او د افغانانو ترمنځ زمينه مو یبه تم زیات شي. نو د روژې په مبارک میاشت کې خاص صدقات او خیراتونه پر مساکین او محتاجو کونډو او یتیمان خلکو چې موږ په افغانستان کې ډېر زیات دي، یو خاص او اهم او ضروري کار دی. زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت په دیرو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د افغانستان ټولو وروڼو طالبانو ته یو غږ دی چې د روژې په مناسبت د مبارکې میاشتې په خاطر نوره جنګ نه لاس واخلئ، افغان د سره یو ځای شوئ، نوره کور وژنې بس کړئ، څومره چې مړه شوي یو نوره وژنې بس کړئ، او خپل دولت سره یو ځای شي، جنګ نه لاس واخلئ. د خدای په امان.
خبر کوم زما د غټ چارواکو نه دغه خواهش ده په دغه بدیکوټو سواری کې دوهم پارم په علاقه کې چې کومه اجاره حکومت تحویلوي، مطلب دغه حکومت غټ ریاست دا ټول مطلب په دې غرا کې ملوث کې سره، او موږ جاري غریبانو دکانونو تحویل کړي دي، او موږ نه اوس دواري مطلب کله په یوه نامه کله په بل نامه باندې روپیه اخلي، او ریاست کې بوري تم خلک نه پرېږدي.
ما بسی زندانی در فرار زندان است خبری که از موز دار زاغی تر کردی پریوری تیجید کردی چی از ترمان یلان کرده که در آزاگی سر کابل از خواهد رسول ایده آقا چی تر پنجا کارمان در آوات فرمانون ورکسی وی در نامی چی دی آقا چی دی آقا شرطون من بخشی لکی لیم آقا سلاح و شی اکثر بسی اگر رفا کری بگونا خال بیدی لاغا اگر در مادی وروار ولی در امنیتی ملی سخوا اگر در امنیتی ملی در خواست فرار کارونی کیجی
زه محمد الله دین نن ولایت سره شرف تمال سیما څنګه کو نو خپلواک نسن چې راوتلې دي اوسه په ولایتو کې مرکزونه دي خلکو ته کاټن نه شي او بیا ول سالي توري را پانځه لې غرض باندې او په وخت کې درای او کولو دا خو زه اطمینان درکوم چې بیا له ورته مرکزی خلکو ته چې مرکزی خلک و راي او کوي دا خو اطمینان درکوم چې د ایمن په فور له ټول سوالي کې هر ځای نه فکرواله چې راي ورکي او په دې خاطر چې به ټول سوالي و سم ستاسو ایمن کې چې مرکزی د حکومت په لاس کې دي نو د طالبانو په لاس کې دي نو موږ د حکومت د اهله دي چې دا ول سوالي هم په امنیت کې دي په ټول ایمن کې یو ناوا ول سوالي مرجع مغالی ګرمسیل دا د حکومت په لاس کې دي نو یو ول سوالي د حکومت خپل واکې نه ده ټول طالبان به څه وکړي او قدر کم شي لکه مخکې کلونه چې د خلکو څخه ګوتې پرې کړې یا غوږونه پرې کړې پر رایې باندې دا یا کاټنه به خوړل دا چې نه کېږي موږ نه ځای رکو نو لس مشر تا کو چې سم نه مرکزونه جوړ نه شي عام نه ده نه دي سلام علیکم
زه خبرې کوم کاپیسا ولایت په خازما نظر خو د انتخاباتو په حق لګا دی چې باید حکومت یو تعقل شخص ولري چې هغه ملي شخصیت وي راتلونکي ځای د افغانستان لپاره خدمت وکړي ټاکنې په سوله ییزه توګه ترسره کړي چې افغانستان راتلونکي لپاره خدمت وشي
زما نوم جمعه خان ده د پکتیکا ولایت مرکز شرنې نه خبرې کوم حکومت لوړ پوړي چارواکي خو یا چې انتخابات باید خپل ټیم وسي او په ټاکلي ټیم باندې باید ترسره شي په افغانستان کې او کمپیوټري تذکرې به مو وویشل چې په ټاکلي وخت آیا کرځای انتخابات رئیس بل په دې باندې خبر ده چې پکتیکا ولایت کې څه ستونزې دي پکتیکا ولایت کې زه درشم اول د چاربران ولسوالۍ د سکوت دوم د اومې ولسوالۍ د سکوت د ورممې ولسوالۍ د سکوت لاري بندې دي د وازه خوا د کرو جانې خیل دا ټول لاري کټ شوی دي ټول د پکتیکا ولایت د ګلزمان په هوټل کې ولسوالان کومندانان ټول د لوی ولسوالۍ جوړ کړي مرکز شرنه کې نور خپل خواته کومیاست کومیاست نسی تلای نو دا فسرنګ انتخابات دا انتخابات شفاف نسی کېدلای هیڅ کلام نه په افغانستان کې نسته افغانستان ورځ په ورځ د خرابې لور ته روان ده ولې وینو کباړیان یو ځای کې لیدلې دي زدران کباړیان نور منګل ځاځي درګر د پکتیکا له پیارتي چې کباړی باسي نظامی یان ارکای سپټر باندې وایي پاکستان ته لیږي چې ما او تا په خپل افغانان د پاکستان لاور شر او بادو کبړ ورونو او بیا موږ ته بیرته په ډالر په مقابل کې راکړي دا افغانستان جوړېدا په خوانه ده نور افغانستان ختم کو او خوده د حکومت لول ټول چارواکي به دې کې لاس لري
ورسته یو اوریدونکو درتلونکو انتخاباته په وړاندې د پروتو ستونزو په اړه خبرې کولې ټاکل سوی د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات درتلونکو مریض کال دوري حمل پانیمای کې وسی تاسې به خبر یاست چې د چونګاش یا سرطان پراته لسمه په تهران کې د افغانستان سفارت ویل چې ایران په دې وروستیو کې 12 افغانان اعدام کړي دي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تهران دغه عمل غندلې او د بشري حقوقو خلاف بللې ده د دوغو بندیانو په برخه کې انتقاد دا کیږي چې د مدافع وکیلانو د نیولو اجازه نه ده ورکړل شوې او د محاکمې پروسه شفاف نه ده دلته هم یو اوریدونکو په ایران کې د افغان بندیانو پر وضعیت خبرې کوي
زنی عمسله یزند صلاحیت ندالی و لسوالی ده بلند سیم استاس رو پتا ماسکه ما سنا ده زادی را دو تا ده غشتن ده چه از ما پیغام نشستی خب کردی سا تز ما ده پیغام دی که آیا تا ده یران ده بندیان یا غانخوری دی فرگه پیده نده کردی که ده غانی بندیان تا یران که ناشتی باید تی غانخوری و کزنور و لسمش رسته باید تا ده خل پر یلمنجان بندی رحم شفاکت و که ده بل پخای که دی ناشتی وړه وړه بچی د درشه پاتې دي د کورونا دغه شیله پاتې دي د کار څوک نه لري نظم غوښتنه د کردې صاحب صدقه ده چې د خپل د افغانانو بندیان افغان خوري وشي راوړي نو موږ ډېر خوشاله یو خو ډېر د اقتصادي ستونزې سره مخ دي
د دې چې زما هیله هر ځای دغه چې دې زما پیغام نشر کې تر ورکړو
چارواکو ورسېږي. او بله غوښتنه مې ولسمشر حمید کرزي ته دغه ده چې آیا ته د هلمندوالو بادشاه یې د افغانستان د خاورې بادشاه یې تا کوم د کوم حکومت تا خپل د هلمندوالو سره کړی تا خپل د افغانیانو سره ټوله د تیارۍ کې بندیان ناست دي باید د دغه بندیانو یو غاښوري وشي هېڅ معلومات یې نه کېږي.
زما د ټولو حکومت څخه دا خواهش لري چې په ملت سره ښه وکړي او سمه ګزاره ورسره وکړي او خپل مشران و خپل عسکرو ته هغه رئیسان وزیران خپل ماتحت رسوي او هغو ته توصیه د هدایت د نیکو وکړي او نیکه لار ورکړي چې د ملک د خلکو سره سمه رویه وکړي چې هغه د افغانستان حکومت ته جوړ شي. که چېرې ورسره ونه کړي هر بچیان هر ځای کې ظلمونه کوي غلایې کوي باید د دغو مخه ونیسي او هماغه د ټولو چارواکو ته ورسیږي.
له پاکستانه خبره کوم. زما پیغام دا ده زما کور د زابل ولایت خاکافان ولسوالۍ کې ده. له دغه اربکیانو موږ ډېر آزاد یو. له والیه او له کرزي صاحب څخه همدا خواهش ده چې دغه اربکیان ورک کړي. سخته ظلم کوي په خلکو باندې. او السلام علیکم.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. د ګریش ولسوالۍ زموږ دا د اربکیانو څخه ډېر په آزاد وي. دغه زما احساس مخاري وي چې تاسو نشر کړئ نو دغه اربکیان زموږ ډېر په تنګ راغلي دي. والا خو مترګاټانه ګرځي په خلکو ټکان کې او ډېر خلک یې ویشتلي دي. د خاص روزګان څخه خبره کوم. په خاص روزګان کې حکومت ډېر ظلم او ډېر جبر کوي چې ژوندي انسانان په موټران پورې ټیګولوي یا په بندیخانو کې خلک پراته دي وراسته او بویونه سرونه او بویونه کړي دي. بد حال دی په خاص روزګان کې حکومت. اربکیان ډېر بد ظلم کوي او ډېر ظلمونه شروع دي.
طالبان او اندر کما کریش په بل د دی اربکیان ټول درخین دی او مونږ چوترا کې ټول ماشومان خزه او بسنګری ټول په تکلیف کړی.
اوریدونکو په خپل سیمو کې د ناامنیو او یا هم خپل سره وصلولو شکایتونه کول. د خبرونه په پاتې شیبو کې ستاسو ګن نور ټلیفوني پیغامونه اورو.
موږ د کندوز ولایت د شتارشي ولسوالۍ څخه خبره کوم. د امنیت نشتون د والد څخه نوم نه سم ویلای. د کندوز ولایت د شتارشي ولسوالۍ پر لویه لار باندې د غلو د مشکل څخه ډیر په آزاد دي. هر اورات شل دیش موټر غلش کوي عام سړک نیولې. حتی چې په هغه دښت کې د حکومت امنیتی پوسټي هم وجود لري. حکومت د دې خلکو د مشکلاتو لپاره هیڅ اقدام نه کوي او نن تر اوسه هیڅ اته کړی ده. نو ما د ازادي راډیو همکاران څخه دا غوښتنه ده چې د ازما پیام حتمي د حکومت خلکو ته د حکومت مشرانو ته وړاندې کړي.
سره کله کې ډېر جنګونه دي او مړي زیات کېږي. که دغه جنګونه در پسې نو موږ ډېر خوشحاله یو. خدای پام.
زه شیرغا د ننګرهار د ولایت د ښار کې ځل دي خبرې کوم. زموږ پیغام دا ده چې موږ په ولسوالۍ کې د حکومت او طالبانو ترمنځ تل جنګ وشي او حکومت دا چې لای ته نه دی کې وینم په ښار کې ځل دي چې ډېر خلک په خارې کې په کور کې مرمۍ د حکومت لخوا نه تاوان لګېدل دا کور ټول له منځه وړل. نو زموږ پیغام د ټول چارواکو ته دا چې هېڅکله زموږ پښتنو نه کې یو تل لګانه له ولسوالۍ لخوا نه فیرونه هم داسې کېږي او کور ته دي.
زه شه جهان ته هم خبرې کوم. په بیا اخر وختو کې لیدل کېږي چې مارشال فهیم کریم خلیلي او جنرال دوستم او اسماعیل خان او استاد عطا هغه حرکتونه بیا شروع کړي دي کوم چې د بسم نجیب د حکومت په اخر وختو کې شروع شوي وو چې افغانستان یې تجزیې ته نږدې کړی وو تقریبا. او اوس هم دوی کوشش کوي چې افغانستان تجزیه کړي. افغانستان به د دوی د لاسه تجزیه کېږي نه د کوم خارجي هېواد د لاسه.
زمه کډلانه رزګان ولایت ته چرشنو پولیس خبره کوم. ما غوښتنه دا ګور چارواک څخه ده چې دا زموږ لار دی لکه موږ دې آزاد په دې سره لار باندې کوي چې موږ باندې دی وايي چې موږ دا ګراوت پر لار باندې نو موږ دې څه وخت مشکل دي چې موږ پر هغه لار دو په ګراوت باندې نو موږ غوښتنه دا چې موږ د خپل لار خلاص شي. موږ خپل لار باندې په مشکلات حل کوو. هغه لار ډیره تکلیفي ده. موږ
جیاب دا یو سیمه چې د دې کې 24 ساعت وګو پته چې وړې شي په جمعې ته زره پر راځي هغه میوه ګرځي نیمه ګرځي چې دې چار وخته وي دې پیسې مو کړی واټر پمپ جوړې دي تیر پیسې مو کړی خو بار کوم څه دی او جیاب سیمه ته دې خو بن ناجي دا ولاغه شي دې نه نه دایره دا چې مطلب دې جیاب سیمه ته ولې پام نو کوي او خلک کوشلو تقریبا کوم یو لک ډالر که خرج ساتي دي او هیڅ غم نه دی په یو اړه به بل اړه دی
نیمه حیات الله بختیار دی شکر کوم یا څخه دا چې مخاوب غمیدو د خصوصا د ټول افغانستان کې یعنی انداري اجلل دا تم دا ګرم موسم کې چې چیرې دا کسبان ولنه خپل دا فاروی علي لوي دا هغه سنه نو دا د بطوف ته وخې دې دا چې هغه موسمین ناروغي ناروغي څو پوز کې دي نو که چیرې دا سنه د ستیامه ریاست دې ته ډېر پاملرنه وکړي دا غوښنه باید ټول باید د فورسو کې د سنيتي باید اړه وشي نو زما پیغام هم دا دی چې کوم رزین دې چې څه شي رنگ رنگ ګرځي دا نو زما پیغام دی ټول او رزین څه وخت دې خصوصا د چې ته نه ولا ته کني باید دې مجازات کې دې ته باید ناغت شي
ټول مشران ته وزیرانو کابینه صدر اعظم چې په قطر کې او یا په پاکستان کې یا بل مرکز دا یو سیاسي لوبه چې پاکستان نه هنره ده په هیڅ صورت سره چې پاکستاني بچي په کې موجود وو هغه څنګه سولار نه کې پاکستان خو یو لاسپول سي او یو دغه حکومت لري چې هغه زموږ په چارو کې زموږ انجنیر زموږ ډاکټر زموږ ملي اردو شهیدان او د افغانستان کوم طالبان چې په تلونی اوس کې ما مرکه واره ده د مولوي صاحب سره کوله څومره دې ځان نشین دو په ماشینونو باندې په ځانو باندې هغه ته اجازه ورکاو چې تعلیم وکړي نو زما دا پیغام دی د افغانستان ټول مشرانو ټول بچیان ته چې پاکستانی بچی باندې هیڅ وخت بارونه کې هغه یو د بل چا لاس پورته حکومت لري
زه سلطان خبرې کوم د غزنی ولایت د رشیدانو انسانین د نن څو وخت نه بهیلې ده موږ دا چې مخابراتي شبکې نه سمې دا چې مخابراتي انتنه نه جوړ کړي السلام
زه خان زره مینوال ته پکتیا ولایت زاجیارو ولسوالۍ اوسیدونکو هم کېد تلور شو ولایت اوسنوالانو او کارجانو صاحبانو ته د غرب هغه دا چې څنوال صاحب د اداري په سات پلار ده او کاجی صاحب یې مور ده باید نور دغه کوم حرامي چې دوی خورلې دي باید نور یې ونه خوري کچې دغه دوه نفر اصلاح شي ان شاء الله تعالی ټول افغانستان به جوړ او اصلاح شي وزیر جګیته وردا هغه د بریکنا وزیر اسماعیل خان باید دندنه برطرف کړي دا ځکه چې خپل سندونه خپل بریکنا ډیمونه لرو د نور هیوادونو د بریکنا سوال کو چې مونږ ته بریکنا راکړای په افغانستان کې په سلو کې 500 د مصرف مصرف د تیل مونږ لرو لکه د مثال په ډول د ننګرهار ګمبري د شتملي اردو په میاس کې څلور لکه 5000 لتر تیل مصرف کیږي باید دا تیل مصرف نشي د سوربي او درونټي په ډیمونو کار وشي باید اقتصاد ځای پر شي او افغانستان ته خدمت
جی بخوای پامان افغانستان خلک سیوای د تذکرو کې دي هر کار ونی تر دې چې باید دې کار ونی نه تر دې به هر دولت کې څه ودی ګر کا هر دولت کې خالص څه کې کړی یا باید دې چې خاص افغان ودی کړ چې افغانستان افغان
صاحب څنګه لري خبر کو ما مشهد سین ننګرهار ولایت د 20 دولس سال نه نظر پر عظیم د ټول افغانانو نه داخله لرو چې کړي څه د خواسي کې وکړي سم کزم خپل د غوري نو هغه خپل د هیلم د چې تر لاس کالو پوری نور هم موږ پرې نه دی او دا دولت ته د مو په خپل پاچا دا چې یو سل 20 میلیارډ ډالر په یو انتخاباتو باندې مصرفي د دې سرحداتو ته توپونه او ټانکونه راوړي نور فوجي وسایل راوړي د پښتنو کې جنگونه کوي اول خپل ځان دولت جوړ کوي به انتخابات کوي زه کرامت مشرق عالم دا کندهار ولایت د ورکو له سوالې له انعکاس علی کني ولیدا دا افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او د لوړپور چارواکو له مدا هله خواهش ده چې د ورکو له سوالې سره کچا کلینیک نه لري مکتب نه لري دوبوڅه نلري خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي د افغانستان دولت باید ډېر توجه وکړي د قانون نشته سودا نشته دا خلک تر دې اندازې پورې مشکلات سره مخامخ دي چې په الوغان یا کچالان رومیان هیڅ څه دې بیچارهګانو په سال د لاسو ټول دکانو کې نه لري او بیچارهګان ډېر مشکلات سره مخامخ دي د افغانستان اسلامي جمهوریت لا خواهش او هیله لرو چې
د غورک ولسوالۍ ته ډېره توجه وکړي په بیا رغونه کې انشاءالله په غورک ولسوالۍ کې ډېر امنیت راغلی دی
د اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروګرام دغه ته پای ته ورسید. تاسو نور پیغامونه درته په نورو پروګرامونو کې خبرو او تازه پیغامونو ته مو په تمه یو. د اوس لپاره د خدای پامان.
د معلوماتو تر لاسه کول د بریالیتوب لار ده.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو خبرونو د تر لاسه کولو لپاره د 2 عدد او د دری خبرونو لپاره د 1 عدد ولیکي.
په دې توګه به هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه